آج ویو 360 میں نظام کی خرابی، سرکولر ڈیٹ یا کچھ اور، بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے لیے ذمہ دار کون، جانیں گے آج کے شو میں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد۔ گزشتہ 16 ماہ کے دوران پاکستان میں بجلی کے بلوں میں تقریباً 100% سے زیادہ کا اضافہ ہوا ہے۔ حالیہ بلوں کی وصولی کے بعد عوام نے جو احتجاج کرنا شروع کیا تو موجودہ نگراں حکومت نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہنگامی اجلاس بلایا، لیکن ماہرین سمجھتے ہیں کہ اس سے عوام کو کوئی فوری اور بڑے ریلیف کی توقع نہیں ہے۔ عوام کو ملنے والے تازہ بلوں میں 30-50% ٹیکسز اور دیگر اخراجات جیسے کیپیسٹی پیمنٹ، سرچارج اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ شامل ہیں۔ لیکن پاکستان میں بجلی اتنی مہنگی ہوئی کیوں؟ درآمدی فیول جیسے گیس، کوئلہ اور فرنس آئل کی قیمتوں میں اضافہ ایک طرف، روپے کی قدر میں کمی دوسری طرف، مگر بجلی کے بحران کا ایک اہم پہلو ملک کا گردشی قرضہ ہے، یعنی وہ ادائیگیاں جو حکومت نے بجلی پیدا کرنے والوں کو کرنی ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق اس سال جون تک پاکستان کا سرکولر ڈیٹ تقریباً 2500 ارب روپے سے زیادہ ہے، جو کہ ملک کی مجموعی قومی پیداوار کا تقریباً 3% بنتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ملک کے مختلف علاقوں میں جو احتجاج ہو رہا ہے، عوام کے خیال میں یہ بل غیر منصفانہ کیوں ہے؟
یہ چھوٹی سی دکان ہے جو بجلی میں، مطلب میں پچھلے 6-8 مہینے جو بل ملا تھا 15,000-18,000، اب وہ 4 گنا زیادہ ہو گیا ہے، مطلب 46,000 میں، اور یہ کوئی 20 قسم کے ٹیکس لگائے ہوئے ہیں۔ یہ ظلم ہے، یہ زیادتی ہے، یہ غریب عوام کے ساتھ، تاجروں کے ساتھ، ملک کے ساتھ، یہ بالکل ناانصافی ہے۔ ہم اس سلسلے میں بھرپور احتجاج بھی کریں گے، شٹر ڈاؤن کی کال آتی ہے وہ بھی کریں گے، پہیا جام بھی کریں گے، اور یہ کسی صورت ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ آگے بزنس کے اتنے برے حالات ہیں، معاشی طور پر یہ بالکل ہم پسے ہوئے ہیں۔
سر، میں اس کے بارے میں یہ کہوں گا کہ جو بھی صاحب اقتدار حلقے ہیں، انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ غریب آدمی کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، اور بجلی کا تو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے کہ غریب آدمی اس کو برداشت نہیں کر سک رہا، اور اس کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ بچوں کے اسکول کی فیس دے، بجلی کا بل دے یا ان کا کھانا پورا کرے۔
بہت ڈینجرس صورت حال ہو گئی ہے، ہم خصوصاً سرکاری ملازمین کے لیے تو جینا بھی مشکل ہو گیا ہے کہ 60,000 ایک بندے کی تنخواہ ہے اور 60,000 کا اس کا گھر کا بل آ رہا ہے، 5 اس کے بچے ہیں، بچوں کو وہ کیا کھلائے، باقی معاملات کیسے وہ طے کرے، بہت مشکل ہو گیا۔ گورنمنٹ آف پاکستان کو اس کے اوپر ایکٹ کرنا چاہیے، نگران وزیر اعظم صاحب کو اس کے اوپر ہنگامی اجلاس بلانے چاہیے۔ غریب عوام پس رہی ہے، مر رہی ہے، مہنگائی اتنی ہے کہ بچوں کو کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں کسی کے پاس۔
بھائی جان، بہت متاثر ہوئے، کیونکہ پہلے جو ہے نا 15,000-20,000 روپے میں گزارا ہو جاتا تھا، بجلی سستی تھی، ابھی جو ہے نا بہت، یعنی یونٹ کہاں سے کہاں تک چلا گیا، اور غریب بندہ یہ 25,000 زیادہ سے زیادہ تنخواہ ہے تو اس میں تو بندہ نہیں افورڈ کر سکتا۔ بچوں کے فیسے ادھر جو ہے نا، کھانے پینے کی چیزیں بہت مہنگی ہو گئی، اوپر سے کرایہ اور بجلی کے بل تو بہت مشکل ہے۔ ابھی
حکومت آپ سے بل میں کون کون سے ٹیکسز لے رہی ہے، اور ایسا کیوں ہے کہ بجلی کی قیمت آپ کے مجموعی بل کا تقریباً 60% ہے جبکہ باقی 40% حکومت دوسری مدوں میں وصول کر رہی ہے؟ وائس آف امریکہ کے محمد ثاقب سے یہی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ باقی بل ہے کیا۔
آج کل ہر جگہ بجلی کے بلوں پر ہی بات ہو رہی ہے، بہت شور مچا ہوا ہے کہ بجلی کے بل زیادہ آ رہے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ آپ اپنے بجلی کے بل میں کون کون سے ٹیکسز ادا کر رہے ہیں؟ آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اپنا بجلی کا بل ذرا غور سے دیکھیں۔ اگر آپ گزشتہ 6 ماہ سے 200 یونٹ سے کم بجلی خرچ کر رہے ہیں تو آپ پروٹیکٹڈ کنزیومر کہلائیں گے، اور اگر آپ کی بجلی کی کنزمپشن اس سے زیادہ ہے تو آپ نان پروٹیکٹڈ کنزیومر کہلائیں گے۔ اسلام آباد میں پروٹیکٹڈ صارف کے لیے 200 یونٹ کا بل 10.06 روپے فی یونٹ کے حساب سے آتا ہے، جبکہ نان پروٹیکٹڈ صارف کے لیے 200 یونٹ کا بل 22.95 روپے فی یونٹ سے بنتا ہے، اور اگر آپ 300 یونٹ تک بجلی صرف کرتے ہیں تو اس کا بل 27.14 روپے فی یونٹ کے حساب سے آئے گا۔ اسی طرح اگر آپ کا بل 700 یونٹ سے اوپر کا آتا ہے تو پھر آپ کا بل 42.72 روپے فی یونٹ کے حساب سے بنے گا۔ اس کے بعد الیکٹریسٹی ڈیوٹی، جنرل سیلز ٹیکس، بی ٹی وی لائسنس فیس بھی بجلی ہی کے بلوں میں وصول کی جا رہی ہے، اور اگر آپ کمرشل یا انڈسٹریل صارف ہیں تو پھر آپ پر 17% ایکسٹرا ٹیکس، فردر ٹیکس، انکم ٹیکس اور 7.5% تک سیلز ٹیکس بھی لاگو ہوں گے۔ یوں مجموعی طور پر ایکسپرٹس کے مطابق بجلی جس فیول سے پیدا ہوتی ہے اس کی ٹوٹل کاسٹ 12% ہے۔ پھر بجلی کا رہوں گا کرایہ، جی وہ بھی ہم ہی نے ادا کرنا ہے، 31% ہے۔ بجلی کی ٹرانسمیشن کاسٹ 13% ہے اور حکومت کو ٹیکسز کی مد میں ادائیگی کا 31% حصہ ہے، جبکہ حکومت جن لوگوں کو سستی یا مفت بجلی فراہم کرتی ہے اس کی بھی کاسٹ میری اور آپ ہی کی جیب سے جاتی ہے، اور یہ ملا کر 13% آف دا ٹوٹل بل بنتا ہے۔ تو آپ سمجھ میں آیا کہ بل زیادہ کیوں آ رہا ہے؟
یہ سمجھ میں آیا یا نہیں آیا، لیکن ابھی جس طرح سے عوام سڑک پہ احتجاج کر رہی ہے اس سے لگتا تو نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں۔ آپ نے بجلی کے اس حالیہ بحران میں اس سے پہلے بھی اکثر سرکلر ڈیٹ یا گردشی قرضوں کی ٹرم سنی ہوگی یا پڑھی ہوگی۔ پاکستان میں توانائی کے شعبے سے متعلق اس اصطلاح کا مطلب ہے کیا؟ پاکستان میں جتنی مالیت کی بجلی پیدا کر کے فروخت ہو رہی ہے اتنی مالیت کی وصولی نہیں ہو رہی۔ سادہ لفظوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حکومت 100 روپے کی توانائی بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں سے خرید کر عوام کو 70 روپے کی بیچ رہی ہے تو اس صورت میں 30 روپے کا فرق حکومت کو اپنی جیب سے ادا کرنا ہوتا ہے، جو وہ حکومت سے نہیں ہو پاتا تو یہ ایک قرض کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پاکستان میں زیادہ تر بجلی نجی شعبے کے پاور پلانٹس پیدا کر رہے ہیں جسے حکومت خرید کر آئس کو، لیس کو یا کے الیکٹرک سمیت مختلف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کے ذریعے صارفین کو فراہم کرتی ہے۔ جب یہ کمپنیاں صارفین سے بل وصول نہیں کر پاتی، بجلی چوری اور لائن لاسز پر قابو نہیں پا سکتی، تو حکومت کے لیے پاور پلانٹس کو رقم کی ادائیگی مشکل ہو جاتی ہے اور سرکلر ڈیٹ یا گردشی قرضہ بڑھنے لگتا ہے۔ جب بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں کو رقم نہیں ملتی تو پھر وہ پی ایس او سمیت دیگر فرنس آئل درآمد کرنے والی کمپنیوں کو ادائیگی نہیں کر پاتی، اسی وجہ سے آئل کمپنیاں بیرون ممالک سے تیل نہیں خرید پاتی۔ اس طرح یہ قرضہ ایک سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے فریق میں گھومتا رہتا ہے۔ بجلی کی لاگت اور بجلی کے بلوں سے ہونے والی آمدن جب کم ہوتی ہے تو اس فرق کو کسی نہ کسی کو تو پورا کرنا ہوتا ہے۔ ایسے حالات میں حکومت اکثر اوقات سرکاری خزانے سے یہ رقم پاور پلانٹس کو ادا کرنے کے لیے کمرشل بینکوں سے قرض لیتی ہے، جس میں نظام کے مسائل کی وجہ سے مسلسل اضافہ ہوتا رہا ہے۔ اس بڑھتی ہوئی رقم کو ہم گردشی قرضہ یا سرکلر ڈیٹ کہیں گے۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ وفاقی حکومت کو بجلی کے نظام کو ڈی سینٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے۔ گزشتہ ہفتے پاکستانی میڈیا میں شائع ہونے والی کچھ خبروں کے مطابق وفاقی حکومت نے بجلی کی فروخت، تقسیم اور ٹیرف کا موجودہ نظام ختم کرتے ہوئے تقسیم کار کمپنیوں کے معاملات کو صوبوں کے حوالے کرنے کے لیے کام شروع کر دیا ہے، جس سے ملک میں بجلی کی نئی قیمتوں کا تعین ہوگا اور ہر صوبہ اپنے طور پر بجلی کی قیمت اور سبسڈی کا فیصلہ کرے گا۔ حیدرآباد اور سکھر الیکٹرک سپلائی کمپنی سندھ کو جائیں گے، کوئٹہ الیکٹرک کمپنی بلوچستان، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان پنجاب کو، اور پشاور اور ٹرائبل الیکٹرک ایریا الیکٹرک سپلائی کمپنی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ملکیت میں دیے جانے کی تجویز ہے، جبکہ اسلام آباد الیکٹرک سپلائی کمپنی کی ملکیت پنجاب اور وفاق کی مشترکہ ہوگی۔ ماہرین کے مطابق بجلی چوری اور عدم وصولیوں جیسے مسائل کی وجہ سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملک میں بجلی کی پیداوار سے لے کر تقسیم کے نظام میں سنگین مسائل اور گردشی قرضوں کی وجہ سے جو بوجھ عوام پر پڑا ہے اس نے عوام میں ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی ہے۔ کیا صوبوں کو بجلی کی پیداوار اور تقسیم کے نظام میں شامل کرنے، ٹیکسز کی موجودہ شرح اور گردشی قرضوں کی سطح میں کمی لانے سے کسی حد تک عوام کو کوئی ریلیف دیا جا سکتا ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں ڈاکٹر خالد ولید سے، جو کہ اسلام آباد بیس تھنک ٹینک ایس ڈی پی آئی سے منسلک ہیں، توانائی کے شعبے کے ماہر ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ خالد، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا۔ پاکستان میں توانائی کے شعبے کا اصل مسئلہ ہے کیا، پیداوار ہے یا تقسیم؟
پاکستان میں جو توانائی کا مسئلہ ہے یہ بڑا گمبھیر مسئلہ ہے۔ ایک زمانہ تھا جب ہم کیپیسٹی کو روکتے تھے کہ ہمارے پاس جو جنریشن کیپیسٹی ہے اس کا ایشو ہے، ابھی اس ریسنٹ ٹائم میں وہ کیپیسٹی ہی ہمارا مسئلہ بن گئی ہے۔ وہ اس طرح سے ہمارا مسئلہ بن گیا ہے کہ ہم نے بڑے لانگ ٹرم ایگریمنٹس کیے تھے جن کو پی پی ایز کہا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس کے ساتھ، اور اس میں اس ٹائم پہ چونکہ مسئلہ تھا کیپیسٹی کا تو ہم نے انہیں ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹس کیے کہ آپ لوگ بجلی پروڈیوس کرتے جائیں، جنریٹ کرتے جائیں، گورنمنٹ آپ سے خریدے گی، اور اگر نہیں بھی خریدے گی تو بھی آپ کو پیمنٹس دینی پڑیں گی، جن کو ہم کیپیسٹی پیمنٹس کے طور پہ جانتے ہیں، اور ان کیپیسٹی پیمنٹس میں کافی پیمنٹس آتی ہیں جو کہ انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اور ایکسچینج ریٹ کے ساتھ لنکڈ ہیں۔ اور جب یہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ چل پڑے، اور آج کے وقت میں جب پاکستان اس کرائسس سے گزر رہا ہے، کہ پاکستان میں ایک طرف تو انرجی کا کرائسس ہے اور دوسری طرف اکنامک کرائسس ہے, اور اس اکنامک کرائسس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھ رہا ہے اور ایکسچینج ریٹ بھی بڑھ رہا ہے, تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ انرجی پیمنٹس سے زیادہ پے کرنی پڑی ہیں, جس کی وجہ سے انرجی سیکٹر یا الیکٹریسٹی سیکٹر جو ہے پاکستان کا وہ فائنینشلی انسٹیبل ہے, اور یہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جا رہا ہے گزرتا جا رہا ہے اس سرکولر ڈیٹ میں کیپیسٹی پیمنٹس کی وجہ سے اکنامک ٹرمائل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اضافہ ہوتا جا رہا ہے, جس کا ایک ہی سولوشن گورنمنٹ کو نظر آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کا برڈن جو ہے وہ لوگوں پر کنزیومرز پر شفٹ کر دیا جائے, جس کی وجہ سے کنزیومرز کو یہ ایک ایکسپوننشیل انکریز ان دا ٹیرف جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے. اس کی ایک وجہ جو لوگوں میں غصہ ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے جو کہ ہماری ایس ٹی پی آئی کی ایک کیس سٹڈی ہے, ہم نے کچھ صارفین سے رابطہ کیا تو وہاں سے پتا چلا کہ جو جولائی کا جو جون کا مہینہ تھا اس میں جو میٹر ریڈنگ کی ڈیٹ تھی ان دنوں میں عید کے دن تھے, اور جو ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں وہ ان کے جو نمائندے تھے وہ میٹر ریڈنگ کے لیے نہیں آئے. اور اگر آپ فرض کریں کہ اگر کسی ایک گھر میں 800 یونٹس کی بجلی کنزیوم ہوئی ہے تو ایسٹیمیٹڈ بل 400 یونٹس کا جو ہے وہ جون کے مہینے کے لیے بھیجا گیا, اور وہ جو 400 یونٹس کنزیوم ہو گئے تھے جو کہ نئی بل میں آ سکے ان کو جولائی کے مہینے کے لیے آگے ٹرانسفر کر دیا گیا. اب مسئلہ یہ ہے
جس سے سلیب چینج ہوا اور اس کی قیمت جو ہے وہ چینج ہو گئی, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ وہ صرف بجلی کہ وہ عید کی چھٹیوں کی وجہ سے تھا یا کچھ انٹینشن یہ بھی تھی کہ کچھ زیادہ پیسے ایکسٹریکٹ کر لیے جائیں عوام سے, بیکاز یہ بھی ڈیبیٹ ایک سوشل میڈیا پہ رہی اس حوالے سے کہ یہ ڈیلیبریٹلی کیا گیا ہے؟
یہ ڈیلیبریٹلی بھی کیا جا سکتا ہے کیونکہ جو آپ کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں ریکوری کا ایشو ہے, ریکوری کم ہوتی ہے. نیپرا نے ہر ڈسٹریبیوشن کمپنی کو ایک ٹارگیٹ دیا ہوا ہے کہ انہوں نے اس ٹارگیٹ سے زیادہ ریکوری کرنی ہے, اگر وہ نہیں کرتے تو ان کو ایک فائن امپوز ہوتا ہے اور وہ پھر جو ہے وہ ان کی فائنینشل سٹیٹمنٹس میں جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو نو ڈاؤٹ
اس طرف ہم جائیں گے, اس پہ ڈیبیٹ جو ہے وہ تو ڈیفینیٹلی اس بحث میں ہم اگلی گفتگو میں اگلے حصے میں شامل کریں گے. لیکن ایک چیز, یہ جو معاہدوں کی آپ نے بات کی شروع میں, یہ معاہدے کن کن ادوار میں ہوئے اور ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس میں نالائکی تھی, اس کو پراپرلی گیز نہیں کیا گیا, ہیپ ہیزرڈ طریقے سے وہ ساری چیزیں کی گئیں کیونکہ اس وقت بجلی چاہیے تھی اور جن بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ آئی, یا جنرلی پاکستان میں چونکہ انویسٹر بڑا ریلکٹنٹ ہوتے ہیں جانے میں اس وجہ سے یہ ہوا, یہ اگر آپ تھوڑا سا اس کا ریکیپ دے سکیں تو.
اس کو نالائکی نہیں کہوں گا لیکن اس کو ہیپ ہیزرڈ ضرور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بڑا ہیسٹلی جو ہے وہ یہ ڈیسیجنز ہوئے, کیونکہ اس ٹائم پہ انرجی کرائسس اس قدر شدید تھا, لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ تھی اور وہ پولیٹیکل ٹول آ رہا تھا گورنمنٹ پہ اس ٹائم کی, کیونکہ پروٹیسٹ بالکل اسی طرح ہو رہے تھے جس طرح سے ابھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ اس لیے نہیں ہو رہے تھے کہ ٹیرف بڑا زیادہ ہے, وہ اس لیے ہو رہے تھے کہ بجلی جو ہے وہ دن میں تو میں سے 20-20 گھنٹے 18-18 گھنٹے نہیں آ رہی تھی, اور انڈسٹری جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ وہ انڈسٹری جو ہے وہ دوسرے ممالک میں شفٹ ہونا شروع ہو گئی تھی, جو بھی انڈسٹریل پروڈکشن ہے وہ کم ہو گئی تھی, تو اس ٹائم پہ اس کیپیسٹی کو پورا کرنے کے لیے, انرجی ریکوائرمنٹ کو, انرجی ڈیمانڈ کو میٹ کرنے کے لیے ہم نے کافی سارے انیشیٹیوز لیے, ان میں ایک رینٹل پاور پلانٹ تھا, اس میں یہ آئی پی پیز تھے, انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس تھے, اور ان کو بڑے لیوکریٹیو اور بڑے اٹریکٹیو قسم کے اگریمنٹس دیے گئے تاکہ یہ لوگ انویسٹ کریں پاکستان کے انرجی سیکٹر میں اور پاکستان کا جو انڈسٹریل گروتھ ہے اور جو کنزیومر ڈیمانڈ ہے وہ پوری ہو سکے.
لیکن خالد ایک چیز شاید ہم مس کر رہے ہیں, اس سے پہلے کہیں نہ کہیں روٹ کاز میں کسی کا تو جو بھی اشرافیہ ہے, جو بھی ایلیٹ ہے جو چلا رہی ہے اس ملک کو, ان کا اتنا فرض تو بنتا تھا کہ وہ یہ ویژولائز کر سکتے ہیں, کہ ایسا ویژن ہوتا کہ ان کو پتا ہوتا کل کیا ہونے جا رہا ہے, اور اس کے اکارڈنگلی بہت ایکوریٹ انفارمیشن نہیں ہوتی, ایکوریٹ ایسٹیمیشن نہیں ہوتی, لیکن ایک اندازہ تو ہوتا, کوئی تھوڑا بہت ڈفرینس آتا, تو کسی نہ کسی کا تو قصور ہے جس نے پہلے اس کو فورسی نہیں کیا, جس کا ویژن نہیں تھا, اور فائنلی یہ ہیپ ہیزرڈ ڈیسیژن سامنے آئے جس کا آج خمیازہ قوم بھگت رہی ہے.
بالکل, یہ اس ٹائم پہ جو گورنمنٹس تھیں ان پہ بالکل یہ رسپانسبلٹی آتی ہے, ذمہ داری آتی ہے. اس ٹائم پہ جو آپ کے انرجی پلاننگ کے لیے رسپانسبل ادارے ہیں, آپ کا این ٹی ڈی سی ہے, آپ کا نیپرا ہے, ان سب پہ ذمہ داری آتی ہے کہ ان کو وہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ یا لانگ ٹرم ویژن جو تھا اس کو لے کے چلنا تھا, اور کسی طریقے سے ہمیں اپنی ڈیمانڈ کو کم کرنا تھا اور اس ریزیڈینشیل ڈیمانڈ کو کم کرنا تھا, تاکہ ہم اس ریزیڈینشیل ڈیمانڈ کو کم کر کے اپنی انرجی جو ہے وہ انڈسٹریل سیکٹر کی طرف لے کے جاتے, اور اس انڈسٹریل سیکٹر کی طرف لے کے جانے سے ہماری ایکسپورٹس بڑھنی تھی, ہم نے ڈالرز ارن کرنے تھے, اور پھر وہ جو امپورٹڈ فیول پیمنٹس تھی ہم نے پے کرنی تھی.
تو یہ آئیڈیلی آپ کے خیال میں کس سپین میں ہونا چاہیے تھا جو نہیں ہوا, اگر ہم ایک ٹائم فریم دیکھ سکیں تو؟
جب ہم انرجی اگریمنٹس کر رہے تھے اس ٹائم پہ, یہ جب 2007 سے انرجی کرائسس سٹارٹ ہوا ہے اور ہم نے اس ڈیبیٹ کو لے کے چلنا شروع کیا 2015 سے آن ورڈ, تو جو 2015 سے آن ورڈ 2015 to 2018 جتنے بھی آپ کے اگریمنٹس ہوئے ہیں اینڈ بیونڈ دیٹ, جو آپ نے کول پاور پلانٹس لگائے ہیں وہ جو کہ امپورٹڈ کول پہ چلتے تھے, ان کے اگریمنٹس میں جو ہے وہ پرابلمز ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی ریسپانسبلٹی انہی
اتھارٹیز کی ہیں جو کہ ان کو اس زمانے میں ان کو دیکھنی تھی. خالد, فردر اگر ہم ایک چیز اور, جو مفت بجلی والا کانسیپٹ ہے, جتنا آپ نے اب تک بتایا اس سے جو مجھے سمجھ آ رہا ہے اس میں, اور شاید آڈینس بھی یہی سمجھ لی ہوگی, کہ اگر اس وقت پاکستان میں بجلی مفت بھی ہو جائے تو وہ گھر تک پہنچنے کے لیے گرڈ اسٹیشن سے یا جہاں پہ جنریٹ ہو رہی ہے جنریشن پوائنٹ سے گھروں تک پہنچانے کی کاسٹ جو ہے وہ بھی کوئی کم نہیں ہے, وہ بھی شاید پرابلمیٹک ہے, اور سب سے زیادہ مسائل وہیں پہ ہیں. ایم آئی رائٹ آن دیٹ؟
جی بالکل. اگر بجلی مفت بھی ہو جائے یا بجلی دینا بند بھی کر دیں تب بھی آپ کو پیسے دینے پڑیں گے. اگریمنٹس اس طرح کے ہیں کہ ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس, ان کو جو آئی پی پیز ان کے ساتھ جو اگریمنٹس ہوئے میں کیپیسٹی پیمنٹ کے بعد میں, اگر وہ بالکل بجلی پروڈیوس نہیں بھی کرتے, گورنمنٹ ان سے نہیں لینا چاہتی, تب بھی ان کو آپ نے پیمنٹ کرنی ہے وہ کیپیسٹی پیمنٹ.
تو جو وہ گورنمنٹ نے معاہدے کیے ہیں اس کو عوام کو ڈیفینیٹلی پورا کرنا پڑے گا. تو جن سرکاری محکموں میں مفت یا کم نرخوں پہ بجلی دی جاتی ہے اس کا کل حجم ہے کیا ٹوٹل, اگر آپ نے کوئی ایسی ایسٹیمیشن ہو آپ کے پاس, کتنا بوجھ صرف اس مد میں عوام کو برداشت کرنا پڑتا ہے؟
کہا جاتا ہے کہ 1 بلین روپی کی جو بجلی ہے وہ فری آفیشلس کو دی جاتی ہے یا امپلائیز کو دی جاتی ہے, جو کہ ایک بڑا چھوٹا سا چنک بنتا ہے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک انجسٹس کریٹ کر رہا ہے سوسائٹی میں, اور جیسے یہ سوشل میڈیا پہ جس طرح سے یہ وائرل ہو گئی ہے چیز, لوگوں کا غصہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے جب انہیں یہ لگتا ہے کہ ہم لوگ تو پیسے دے رہے ہیں اور ہم لوگ جو ہے وہ ایکسپونینشیل انکریز ان ٹیرف فیس کر رہے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ فری کی بجلی یوز کریں اور ان کے پیسے ہم لوگ پے کریں.
تو ایسا اگر ہم سیفلی یہ کہیں کہ جو پالیسی بنانے والے ہیں اس معاملے میں, جب تک وہ ان بلوں میں شامل نہیں ہیں وہ شاید یہ ہیٹ فیس نہیں کریں گے, یا ان کو اندازہ نہیں ہوگا کہ کون کتنی مشکل میں ہے. تو اس وقت جو بھی بجلی کی پالیسی بنانے والے لوگ ہیں وہ ڈیفینیٹلی بل نہیں دے رہے.
جی بالکل ایسا ہی ہے. جب تک وہ اس چیز کو فیس نہیں کر رہے کہ وہ عام آدمی کیا چیز فیس کر رہا ہے, یا عام آدمی, کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ آلریڈی ایک کرائسس سے گزر رہی تھی, جس اکنامک کرائسس کی وجہ سے انفلیشن بڑا زیادہ تھا, فوڈ انفلیشن بڑا زیادہ ہے, لوگوں کی ایجوکیشن پہ ایکسپنسز جو ہیں وہ بڑے زیادہ ہو رہے ہیں. ایک چیز سوچنے والی ہے کہ اگر اس انفلیشن کے دور میں آپ کا الیکٹریسٹی بل اتنا زیادہ آ جاتا ہے جو کہ آپ کی سیونگس کو اور آپ کی ویلتھ کو ختم کر رہا ہے, تو وی آر نرچرنگ اے جنریشن جس کے پاس آگے جا کے سیونگس بھی نہیں ہوں گی, انویسٹمنٹ کرنے کو پیسہ بھی نہیں ہوگا. تو جو کہ یہ یوتھ کا 60% ایک یوتھ ہماری پاپولیشن ہے, اس کے پاس آگے جا کے ریٹائرمنٹ ایج میں وہ والی سیونگس نہیں ہوں گی جس کے لیے, جو کہ ایک ہیلدی اکانومی کے لیے, جو ایک گروئنگ اکانومی کی ضرورت ہے. تو اس چیز کو سوچتے ہوئے, اس انٹر جنریشنل چیز کو سوچتے ہوئے ہمیں یہ ڈیسیجن لینے ہیں کہ ایک تو الیکٹریسٹی سیکٹر جو ہے وہ ایسا ہو کہ وہ افورڈیبل ہو, اور دوسرا یہ کہ کس طرح سے ہم لانگ ٹرم میں پرسسٹ کر سکیں اور لانگ ٹرم میں ریلائیبل اور افورڈیبل الیکٹریسٹی سپلائی جو ہے وہ اس ملک میں آ سکے. اور
لیکن یہ خالد, یہ ہم جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں شاید کوئی لانگ ٹرم کی ہم بات کر رہے ہیں. ریلیف اس وقت جو عوام سڑک پہ ہے, جس کو اس مہینے کا بل 50,000 or 60,000 آیا ہے, 200, 500 or 600 یونٹ یا 1,000 یونٹ جو بھی یوز کرنے پہ, یا اس کے جس گھر میں وہ رہ رہا ہے اس کے رینٹ سے بھی زیادہ ہے, تو اس کے مسائل ابھی فی الحال یہ نہیں ہے, وہ یہ نہیں سننا چاہتا. تو سرکولر ڈیٹ جو ہے پاکستان کا تقریباً اس وقت 25 خرب روپے کے پاس پاس ہے, آپ کے خیال میں پاکستان اس مسئلے سے نکل پائے گا تو کیسے نکلے گا؟
اس کے لیے تو لانگ ٹرم پلاننگ کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے انرجی مکس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جو کنزیومر سننا چاہ رہا ہے اس ٹائم پہ, کنزیومر یہ سننا چاہ رہا ہے کہ شارٹ ٹرم میں کیا ریلیف دیا جائے. شارٹ ٹرم میں انسٹالمنٹس پہ بات ہو رہی ہے کہ بل کو انسٹالمنٹس پہ کر دیا جائے. ایک سولوشن یہ آ رہا ہے کہ آپ کا, چونکہ ونٹر میں الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہوتی ہے, ونٹر میں بل بہت کم آتا ہے, ایوریج سے بھی کم آتا ہے, تو اس کو ایک ایوریج ایوریج پرائس کے طور پہ لے کے آپ کا جو سمر کا بل ہے وہ ونٹر پہ شفٹ کر دیا جائے اس کو انسٹالمنٹس میں کر کے, ایک سولوشن یہ آ رہا ہے. اور دوسرا سولوشن یہ ہے کہ ٹائملی میٹر ریڈنگز جو ہیں وہ لی جائیں اور افورڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے ریلیف پرووائڈ کیا جائے ان کنزیومرز کو جو کہ 300 یا 400 سے کم یونٹس کو یوز کر رہے ہیں, ٹارگیٹڈ سبسڈیز دے کے. ایک بڑا افیکٹو پروگرام یہ ہے کہ آپ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو یوز کرتے ہوئے ٹارگیٹڈ سبسڈی دیں. لیکن ایک پوائنٹ آف کوشن یہ ہے کہ چونکہ ہم لوگ آئی ایم ایف کے پروگرام کے انڈر ہیں, ہم اس طرح سے سبسڈیز پرووائڈ نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ آئی ایم ایف کا پروگرام اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کی سب سے لازم شرط ہی یہ تھی, کنڈیشن ہی یہ ہے کہ ہم نے جو سبسڈیز دینی ہیں ان انرجی سیکٹر, وہ جو ہے وہ حکومت ختم کرے گی. اور یہ اسی obligation کی وجہ سے, اسی agreement کی وجہ سے گورنمنٹ کے پاس ابھی وہ fiscal space نہیں ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ شارٹ ٹرم میں.
لیکن خالد ابھی ہمیں اس پورے سسٹم میں یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ سبسڈی مل کس کو رہی ہے, کہاں سبسڈی مل رہی ہے آپ کے خیال میں اس وقت؟ ٹارگیٹڈ اگر سبسڈی جا رہی ہے یا بجلی کے شعبے میں سبسڈی کس کو مل رہی ہے؟ یہ تو لگ رہا ہے کہ صرف ڈسٹریبیوشن کمپنیز کی جو نااہلی ہے سارا اس کو فائنینس کیا جا رہا ہے, سبسڈی کہاں ہے اس میں؟
بالکل, سبسڈی جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ جب ٹیرف بڑھتا ہے تو آپ اس کا جو برڈن ہے وہ لوگوں پہ کنورٹ نہیں ہونے دیتے, جو کہ پہلے ایسے ہی ہوتا رہا ہے. گورنمنٹ جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو, کے الیکٹرک کو اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو جو ہے وہ سبسڈی کی فارم میں وہ ٹیرف ڈیفرنشیل پے کرتی رہی ہے. اس سبسڈی کی وجہ سے گورنمنٹ کا جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جا رہا تھا, اور اب آئی ایم ایف نے, چونکہ سٹرکچرل ریفارم ہے, آئی ایم ایف کا پروگرام ہے, آئی ایم ایف نے ہمیں بار کر دیا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی سبسڈی فائنینسنگ جو ہے وہ نہیں کرے گی. اور جب گورنمنٹ اس طرح کی سبسڈی فائنینسنگ نہیں کرتی تو سارے کا سارا برڈن جو ہے وہ کنزیومرز پہ آتا ہے.
لاسٹ دو منٹ ہے, میں چاہوں گا کوئکلی دو چیزیں اور ایڈریس کرتے چلیں. ایک تو چین کی توانائی کے شعبے میں جو سب سے زیادہ سرمایہ کاری ہے, سی پیک کے منصوبوں سے کتنی تبدیلی آئی ہے پاکستان کی بجلی کے شعبے میں؟
دیکھیں, جس ٹائم پہ انرجی کرائسس تھا اس ٹائم پہ چائنا نے ہماری بڑی ہیلپ کی, نامنل ہیلپ تھی چائنا کی اس ٹائم پہ, بڑا کوئکلی ریپڈلی کول پاور پلانٹس جو ہیں وہ بلڈ ہوئے. لیکن اس میں ایک غلطی یہ ہو گئی کہ ہم اپنے انڈیجینس ہر کول پہ وہ کول پاور پلانٹس نہیں لگا سکے, ہم نے امپورٹڈ کول پاور پلانٹس پہ لگائے. اس ٹائم پہ امپورٹڈ کول کی پرائز بڑی کم تھی, اب چونکہ وہ پرائز بڑی زیادہ ہو گئی ہے تو اب ہم جو ہے وہ انہیں پاور پلانٹس کو رو رہے ہیں. چین کا رول بڑا فینومینل تھا, لیکن اس کے بعد یہ والا جو انرجی مکس ہے یہ اب ہمیں کیپیسٹی پیمنٹس کی فارم میں جو ہے وہ فیس کرنا پڑا ہے. سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہے, کلائمیٹ کرائسس آ رہا ہے, انوائرمنٹ.
لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو قائد اعظم سولر پاور پلانٹ جو ہے یا پروجیکٹ جو ہے, اس سے جو بجلی پیدا ہو رہی ہے اس کی قیمت کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیا اس کو ملک میں جو سورج بجلی پیدا کر رہا ہے اس کو بھی ڈالر میں پیسے دینے پڑیں گے؟
قائد اعظم سولر پاور پلانٹس کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ اس کا جو کیپیٹل کاسٹ تھا وہ بڑا زیادہ تھا, دوسرا اس کے ایویکویشن ایشو بڑے زیادہ ہیں کہ وہ کس طرح سے گرڈ کے ساتھ منسلک ہوگا. اس کے ساتھ بھی جو اگریمنٹ کیا گیا تھا اس میں بھی کیپیسٹی پیمنٹس بڑی زیادہ تھی. وہ گرڈ کے ساتھ کس طرح سے ہوگا, گرڈ لائن بچھانی پڑی, وہ ہمیں اس میں اپ فرنٹ انویسٹمنٹ اتنی زیادہ آ گئی ہے کہ وہ اپ فرنٹ انویسٹمنٹ پوری کرتے کرتے اس کے جو چارجز ہیں, جو الیکٹریسٹی جنریشن چارجز ہیں with that قائداعظم سولر پاور پلانٹ, وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ ایون آپ کے کول پاور پلانٹس یا فوسل فیول پاور پلانٹس جو ہے وہ ان کو کمپیٹ نہیں کر پاتا. تو یہ ایک ایشو ہے جس کو ایڈریس کرنا گورنمنٹ کے لیے ایک چیلنج بن گیا ہے. اس کا وے فارورڈ ایک ہی ہے کہ ہم کسی طریقے سے اپنے گریڈ میں انویسٹمنٹ کریں, اس طرح سے انویسٹمنٹ کریں کہ ہم رینیوبل انرجی کو اس کے اندر انکارپوریٹ کر سکیں, اور دوسرا یہ کہ اپنی مارکیٹ کو لبرلائز کریں, مارکیٹ میں پرائیویٹ پلیئرز کو زیادہ لے کے آئیں, اپنی ڈسٹریبیوشن کمپنیز کو اس طرح سے پرائیویٹائز کریں کہ دیر از مور کمپٹیشن ان دا مارکیٹ. اور جب مور کمپٹیشن ان دا مارکیٹ ہوگا, کنزیومرز کین چوز کہ مجھے اس کمپنی کی پرائس پسند نہیں آ رہی, کوالٹی پسند نہیں آ رہی, میں دوسری کمپنی
سے دوسری کمپنی پہ شفٹ کر سکتا ہے, اسی طرح جس طرح سے ہم ٹیلی کام سیکٹر میں اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر خالد ولید, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے, اور اس ٹاپک پہ ہم آپ سے ڈیٹیل میں یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ اس وقت سچویشن ہے کیا. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, اسی پہ ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. اسٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں کے لیے آپ آ سکتے ہیں urduviewer.com پر. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د طالبانو د تګلارو په اړه د امریکا اندېښنې. سپین ماڼۍ وایي په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په اکلای د طالبانو سره خپلې اندېښنې په ښکاره توګه شریکې کړې دي. طالبانو د نجونو او ښځو په اړه خپل سیاستونه بدل کړي نه دي. د امریکا د مخکینی ولسمشر د محاکمې نیټه یوې قاضي تانیا چوتکان د مارچ 4 د ډانلډ ټرمپ د محاکمې نیټه ټاکلې. هغه تور دی چې د ټاکنو د پایلو بدلولو لپاره دسیسه جوړه کړې وه. او د کرکټ د آسیا جام شپاړسم پړاو لوبې د پاکستان او سریلانکا په ګډ کوربتوب د اگست له 1 پیلېږي. د کوربنو ترڅنګ هند، بنگلاديش، نیپال او افغانستان هم په لوبو کې برخه لري.
السلام علیکم، مخام په خیر. نن سه شنبه د اگست د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدل شي. تاسو کوربه ز احمد شکیب يم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی د افغان نجونو د تعلیم په اړه د امریکا د اندېښنو په اړه معلومات شریکوي. او د خبرونه د ملما د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ لوبخونی وزیر حمید الله فاروقی سره د افغانستان او پاکستان پر تجارتي اړیکو او سیمه اتصال خبرې کوو. لو دوارد څخه په مننه خبرونه د افغانستان په اړه په یو مهم مطلب پیلوم. سپین ماڼۍ وایي چې په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په حق لې د طالبانو سره خپل اندېښنې په ښکاره توګه شریکې کړې دي. پوره 2 کال کېږي چې د طالبانو د حکومت لخوا نجونې له منځنیو زده کړو محروم دي، او نږدې 1 کال کېږي چې نجونې محصلینې پوهنتونونو ته لتللو منې دي. په دې اړه نور معلومات لخپل همکار وحید فیضی نخلم چې دلته په سټوډیو کې را سره ده. وحید جناب، د امریکا اندېښنې څه دي او طالبانو څه خبرګون خو دلته په دې اکله؟
ډیره زیاته مننه. ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ په واشنگټن ډی سی کې یو ښوونځي ته تللی و څو هغو ماشومان ته خرغلاس وایي چې د اوړي له رخصتۍ وروسته بیرته ښوونځي ته راتلل. په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز په اړه امریکا غږ کله سپینې ماڼۍ پوښتلي وو چې په ځواب کې د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کارن ژان پیر امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس بایدن په افغانستان کې د نجونو د تعلیم په هکله خپلې اندېښنې طالبانو سره په ښکاره توګه شریکې کړې دي. ویاندې همداراز زیاته کړې ده چې د طالبانو سره د اړیکو په ارزیابۍ کې به د نجونو د تعلیم موضوع په هکله روښانه دریځ ادامه ولري. طالبانو په تیرو 2 کلونو کې له شپږم څخه پورته ټولګیو کې د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې دي، او د 2020 کال په وروستۍ اونۍ کې ښځې او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې دي، او هم په غیر دولتي موسسو کې د ښځو په کار بندیز ولګاوه. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ندا محمد ندیم یو ځل بیا ویلي چې د کفارو سره به په هغه څه کې چې تعامل اونۍ کړي چې په وینا اسلامي شریعت ورته اجازه نه ورکوي. شکیب،
د سپینې ماڼۍ یوې ویاندې کارن ژان پیر امریکا غږ ته ویل جمهور جو بایدن د افغانستان په ګډون په ټولې نړۍ کې په آزاده توګه د نجونو تعلیم او ژوند کولو د وړتیا د اهمیت په هکله ښکاره دریځ لري.
ګورئ، ولسمشر تل نه یوازې په امریکا کې بلکې ټوله نړۍ کې د نجونو د تعلیم د اهمیت په اړه واضح دریز درلود چې باید آزاد ژوند ولري، ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم وکړي. او موږ په دې اړه خپل اندېښنې په واضح توګه چې د نجونو تعلیم دی د طالبانو سره شریکې کړي دي.
د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو استازولي هم د دوشنبه په ورځ چې د سنبلې شپږم وه په خپل ایکس ټولنیزه پاڼه د نجونو پر زده کړو ټینګار کړی، او په بیشکک کې د 2 افغان نجونو د تحصیلي فراغت مبارکي ورکړي.
افغان میرمنې تر بل هر وضعیت زده کړو ته اړتیا لري. زموږ د عامه ډیپلوماسۍ د اړیکو څانګه تر شپږ سوتنو څخه د زیاتو هغو محصلانو ملاتړ کوي چې په سیمه کې د بورسونو له لارې په زده کړو بوختې دي. په دې وروستیو کې د عامه اړیکو څانګې مستشار بشکیک ته تللی و تر څو زده کوونکو ته د فارغېدو مبارکي ورکړي.
طالبانو په تیرو 2 کلونو کې د شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولې، او د 2020 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې خزي او نجونې په پوهنتونونو کې له زده کړو منع کړې، او هم یې په غیر دولتي موسسو کې د خزو پر کار بندیز ولګو. له همدې امله یو شمیر پخوانیو محصلینو د بیروزګارۍ او رواني ناروغیو د مخنیوي له ویرې لاسي ګنډلو ته مخه کړې.
به یک کار که بود مادر بزرگان ما و مادرام میکرد و ما اونجا درس میخوندیم. اما حالا که به مدت 2 سال شده که ما از مکتب باز ماندیم، ما مجبور شدیم برای اینکه خود از تکالیف روانی و همچنان از بیکاری یعنی رها بسازیم، به گلدوزی رو آوردیم.
حالا که دروازه‌های پوهنتون و مکاتب بسته شده، ما نگران آینده دختران افغان می باشیم که یک آینده نامعلوم و مبهم پیش رو داریم که ما یک فردی بی‌سواد به جامعه به بار می آییم.
لاسی گندل په افغانستان کې د خزو د پاره یو ډیر وړوکی فرصت دی چې د خپل فامیل د پاره پرې لږ نفقه پیدا کړي.
زمانی که پوانتونا بسته شد، ما مجبور شدیم که با گلدوزی و خامکدوزی روی بیاریم. باز کورس‌های آموزشی بود که ما اونجا درس می‌خواندیم، آنا هم بسته شد، مجبور شدیم که با گلدوزی و خامکدوزی روی بیاریم تا بتوانیم از طریق همین گلدوزی و خامکدوزی همون مصارف یا مخارج خانواده تامین بسازیم.
ده همدې کال په پیل کې ملګرو ملتونو ویل په ټوله نړۍ کې افغانستان د ښځو او نجونو لپاره تر ټولو ځپونکی هیواد دی چې د خپلو ټولو عادي حقونو هم محرومی دي.
په یو جلا مطلب کې د طالبانو حکومت د سیمه ایز اتصال لپاره یو لړ هڅې پیل کړې دي. تازه د ازبکستان یو پلاوی افغانستان ته راغله او طالبانو دغه پلاوی د تورخم دروازې ته هم بیولای دی. له بلې خوا د بلوچستان په لورلایی کې د افغان سوداګرو د انځورو یو لارۍ سوځول شوې ده. په دې اکله د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د پخواني وزیر حمیدالله فاروقي سره خبرې کوم چې د سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. فاروقي صاحب، مخکې له دې نه چې په سیمه ایز اتصال او سوداګرۍ باندې خبري وکړو، تاسو د افغانستان یو علمي کادر یاست، د کابل پوهنتون رئیس پاتې شوی یاست، ضرور او هرومرو باید زده پوښتنه له تاسو نه مطرح کړم. تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د امریکا حکومت د انجونو د تعلیم په اړه خپلې اندېښنې له طالبانو سره شریکې کړې دي. د افغانستان په تاریخ کې حداقل یو ځل د حبیب الله کلکاني په دوره کې د انجونو له تعلیم سره کلک مخالفت شو او دا د طالبانو په اوله دوره کې، اوس په دغه دویمه دوره کې د انجونو له تعلیم سره مخالفت کیږي. ولی طالبان تاریخ تکراروي؟
ډیر مننه کوم ټیم شپ. اول خو پښته پار ورسوم او خپل عزیز بینه تاګل ته زه هیڅ کله د تجارت او صنعت وزیر نه پاتې شوې په پر سر کې د افغانستان د نړیوال تجارتي خونی رئیس پاتې شوم او بیا د افغانستان د ترانسپورت او هوانوردی او هوایي چلند وزیر د یو کال لپاره مې وظیفه اجرا کړې او په تجارت او ترانزیت او ترانسپورت مسایلو کې ډېر اړخمندم. د ما مطلق ته رسېدا شوې ده چې د اقتصادي پوهنځي د کابل پوهنتون استاد پاتې شوی او ډېر اړخمندم چې په دغه مسایلو باندې خپل نظریات خپل عزیزو بیرندګانو او خپل ولس سره شریک کړم.
مننه صاحب، زه ډېره زیاته بخښنه غواړم. خدای چې تاسو ته تاسیس کړ، اما زما پوښتنې تکبیر ته راته ځواب راکړي. طالبان ولې تاریخ تکراری ساس په نظر د نجونو د تعلیم په برخه کې؟
ډېر مهرباني. اول خو تاسو سلام او سلامونه احترامات کوم کوم. واقعا دا یو د افغانستان یو تاریخ برخه ده. متاسفانه غوښته تاسو ویلې دي حبیب الله کلکاني په وخت کې تقریبا نوي کال مخکې په افغانستان کې یو وارې دا تاریخ رقم ویل شو. بیا دا دویم وارې شو چې طالبان په وسیله متاسفانه دا عمل تکراریږي. ګرچې تقریبا 20 کال مخکې طالبان په غوړه دوره کې موږ د دغه ماورین شاهدان یو او د دې دورې د بدبختیو جبران مګونه توانید چې په دې 20 کالو کې په افغانستان کې جمهوری نظام او د دنیا ټول سہولتونه له موږ سره مګوتونه د شاده ناخوالې جبران کو. یو ځل بیا طالبان نه پیګم په څه اساس باندې فکر کوم چې اوس هم د دوی اساسي پالیسي هغه ده چې خپل هغه ډیر څوی دا بنیادګرایي نظریات چې دوی لري او هغه تعبیر او تفسیر چې دوی د دین نه لري، متاسفانه موږ پاینډو او موږ په ماشومان باندې دوی د مکتب دروازې او د پانتون دروازې بندې کړې او دا به یو لوی تاریخ وي په افغانستان کې چې دوی په نامه باندې بیا ثبت کیږي. ځکه کوم چې دنیا هم په دغه مورد کې ډېر جدي توجه نه کوي. دا چې تاسو په گزارش کې موږ اورېده چې امریکایان او د امریکایي جمهور رئیس خپل خبره، مګر دا کفایت نه کوي.
دا یو ډېر مهم او لوی اختلافی تکه ده طالبان او نړی ترمنز راځي چې بیر تخپل غ اصلي بحث تر شو او غدا چې د سیمایز اتصال لپاره د طالبان او حتی پاکستان حتی کوي چې له هر ممکنه طریقې څخه استفاده وکي او د افغانستان لپاره ځان ورسي مرکزی آسیا ته او خپل توکي التولیږي د جمهوریت په دوره کې هم د حتی وشوي ممکن تاسو په جریان کې اوسئ ولې جمهوریت دغه یو کارت اجازه نکړه او طالبان څنګه کولای شي له طالبانو سره په دې برخه کې یو تعامل رامنځته کړي
منه له کوم څه چې تاریخ ته لا شو د افغانستان او د پاکستان د ترانزیت او تجارت بس د هغه تاریخ نه شروع کیږي چې په دې رسمي بڼه چې پاکستان ایجاد شو مخکې لږه د افغانستان او د هندستان ترمنځ د هند برتانی په وخت کې تجارت او ترانزیت موجود وو او لږه تاریخ چې پاکستان ایجاد شو د توافقنامو پر اساس باندې دغه مسله تنظیم شو او مشکلات وو په 1950 کال کې د افغانستان او د پاکستان د ترانزیت او تجارت اولین قرارداد و شو چې پغه کې د ترانزیت هغه سہولتونه د ترانزیت تضمینات د ترانزیت د کوریدور تثبیت هغه مناطق تثبیت شو او په دغه ترتیب سره راغی تر 2010 پورې دغه حالات جریان درلود په 2010 کال کې یو ځل بیا په دې باندې متاسفانه پاکستان سربیره په دې چې دوی په دې یو شتم پیړې باندې د پیګې سره تجارت او ترانزیت د هیوادونو د ولسونو په ګټه ده سربیره په دې دوی پایستې یو ابزار لدینه پایستې یو سیاسي ابزار لدینه استفاده کوله همیشه په افغانستان باندې هغه قیودات پر ځای کوله چې افغانستان ونه تولیږي دغه سہولتونه چې په کراچي بندر کې دا هغه محدودیتونه چې افغانستان د خپل هغه ووچه کې پراته یو هیواد پایست ضرورت لري لغن استفاده وکړي مګر د جمهوریت په وخت کې دا جدي مطرح شو په 2015 کال کې د افغانستان او د پاکستان ترمنځ د چین او د پاکستان د کوریدور د ایجاد په وخت کې د افغانستان ولسمشر په دې جدیت سره وغوښتل چې دغه کوریدور کې ځان شامل کړي او افغانستان په هغه کې شامل شو پس لغه افغان حکومت په دې وپوهېده چې تنها دغه یو لار موږ ته ایسي هغه د کراچۍ او د پاکستان برادر دي او دنیا ته تګ او اوبو ته تګ بینډلي اوبو ته نو دا به ډېر مشکل په دې خاطر شمال هېوادو سره د منطقوي اتصال یو اساسي بحث مطرح شو چې په هغه کې خوشبختانه موږ ډېر پیشرفت وکړو تاسو دغه سہولتونه شو په افغانستان کې د ترانزیت او تجارت په رابطه موجودي اموال موجودي خدمات موجودي امکانات موجودي دا ټول د هغه پالیسیو نتیجه ده چې افغان حکومت جمهوریت په دغه
کې تاسو په باور طالبان د جمهوریت تګلارې تعقیبوي بلې خصوصا د پاکستان سره د تجارت په برخه کې
دقیقا او زه ډېر خوشاله یم چې دوی دا په برنامه
کې وخت کم ده فاروقي صاحب او وخت متاسفانه کم ده نو اجازه راکړئ چې د نورې پښتنې هم تاسو سره مطرح کوم او هغه دا چې همدغه د پاکستان د تجارت په بحث کې پرون د بلوچستان په لورلایی کې د انځرو خبر یو لاري وسوځل شو او دلته په کابل کې خبرګون ډیر جدي وو د طالبانو د ریاست الوزرا مرستيال دفتر ټویټ کړی دی ویلي دی چې دغه ډول پیښې تکرار شي نو د دوړو هیوادونو اړیکې زیانمنې حساسه مسله په دې کې چې اساسه مسله دا ده چې د غینزر هنتا انتقال ده ستاسو په نظر د دغه سپی خو اغسلی ری خط سده
دغه خوانی متاسفانه ناکام پالیسی دي چې پاکستان حکومت همیشه د افغانستان د ولس او د افغانستان د حکومت مقابل کې پایسي او سیاسي ابزار له درنه سوء استفاده کړي اوس هم کوي په دې چې پاکستان نه وړي چې د افغانستان د افغانستان ټوکی او د افغانستان هغه محدود تولیدات چې په هند کې که بازار لري او افغانان خپل تولیدات او خپل ټوکی کولی شي شالته په مناسب او عادلانه او په معقول بیه خرڅ کړي دغه په مقابل کې محدودیت ایجادي او پاکستان نه پریدي چې متاسفانه دا سہولت د ترانزیت د افغانستان او د هند ترمنځ د پاکستان له وچه نه تنظیم شي مګر اوس تاسو ته معلوم ده چې هیوادونه مخصوصا پاکستان او د موږ د جنوبي آسیا هیوادونه په مجموع کې او د مرکزی آسیا د هیوادونو ترمنځ اگر روابط چې د یو په نتیجه کې دوی کولای شي د خپل تجارت او خپل تولید نه اعظمي ګټه پورته کړي دا ممکن نه ده مګر دا چې د افغانستان له ترانزیت استفاده وکړي نو دا د افغانستان لپاره او طالبان لپاره اوس ډېر یو ښه وسیله په لاس کې ده چې باید د دغه ابزار نه بیم استفاده وکړي او دغه وچه شو افغانستان کې پراته ده او د هغې نه پرته پاکستانیان نشي کولای خپل ترانزیت له مرکزی آسیا سره تنظیم کړي دا باید د استفاده متقابل وکړي
خود لورلایی د پیښو په څیر حوادث کولای شي د غاړي کې بیرته زیانمن کړي اما راشو بلی مسئله ته تاسو پوهیږئ چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو تجارتي او سوداګریز قرارداد شته چې اپټانو میږي آیا دغه قرارداد اوس هم هم نافذ ده عملی کیږي او یا د دې وروسته چې په دې باندې ډېر هم خبري وشوي په تیر حکومت کې منځ ته لاله قرارداد نشته.
ما مخکې مرزو کاوه چې قرارداد نو نسبه 15 پېتم کال کې قرارداد چې امضا شو غدي اته قرارداد وي پس دا انکشاف وکړي دي انکشاف او توسيه لپاره او دغه مشکلات دي رافقول لپاره بیا اپټیکا امضا شو په 2013 کال کې بیا د امریکای خارجه چارو وزیر په هغه وخت کې میانجګری وکړه او د افغانستان د پاکستان تجارت وزیرانو بیا سره کېناستل او دغه توافقنامې باندې دوی دواړه بیا اصلاحات کړه او عملی بڼه یې ورکړه. مګر متاسفانه په عمل کې همیشه د پاکستان لخوا دا نقد شوی او هیڅکله پاکستان نه د پیکج افغانستان په اقتصادي اصول باندې او په اقتصادي راهکارو باندې له دغه توافقنامې استفاده وکړي او پاکستان متاسفانه د نوې سو استفاده کړې همیشه په سیاسي ابزار د افغانستان د تجارت او ترانزیت مقابل کې استعمال کړي. که دا کارو کې یقین لرم چې دا نه د پاکستان د ولسونو په ګټه ده او نه د افغانستان او نه د هغې سیمې په مجموع کې دی آسیا د جنوبي هیوادو او د مرکزی آسیا د هیوادو چې افغانستان ته دواړه کې عضویت لري نو دا نشي کېدای چې دوی له خپل هغه بدبختي حالت نه وځي. پاکستان لپاره دا ضرور ده او طالبان لپاره دا ضرور ده چې له وزر په جدي بحث کینی او دغه مشکل دوی سره یو وارې لپاره حل.
ډیره زیاته مننه کوم جناب فاروقی صاحب چې په خبرونه کې مو برخه واخسته او په دې برخه کې مو خپل شننه وړاندې کړم. کوم ودان خیر اوسه په پیښور کې د پیسو د تبادله افغان سوداګری صرافان لستوند سره مخ دي او وایي چې په خلاص مړ سوداګری نشي کولای. پاکستانی صرافان هم له ورته ستونزونه شکایت لري. پاکستانی چارواکي له اسناد پرته د حواله او د پیسو راکړه ورکړه غیر قانوني بولي. مسکا صافی په دې اړه له پیښور نه ریپورت لري.
صرافی چې په افغانستان او سیمه کې د یوې نیمه پیړۍ راهیسې د پیسو د لیږد را لیږد دودیز مالی سیستم دی، په پاکستان کې هم د اسری بانکوالۍ سره څنګ پر څنګ تر دې دمه دوام کړی دی. د پیښور په بورډ، کارخانو، چوکیادګار او نور بیلابیلو مارکیټونو کې دا مهال افغان صرافان فعالیت لري او د پیسو د ادلون بدلون له لارې ګټه وټه کوي. خو دوی وایي د لایسنس یا کارت نه درلودلو له کبله په خلاص مټ خپل دند نشي تر سره کولای.
مو سره لیسنس نشته ټول وانونه ته څنګه چې بانک ته بانک او سٹیټ بانک مو ته وایي چې کتا سره لیسنس غوړ نو تاسو 15 کور راکلار مو سره جمع کړئ نو ته تاسو به لیسنس ورکو واغم افغانان ته نو ورکې پاکستانی کس ورکې او کوم دل داخلو داره داخلو یا پاون داخلو یا یورو داخلو دلته حکومت راځي ډیر مشکل دمو ته سونه جوړې فایو والو راځي بار بار ټول چوکیدګار صرافان نشي دلته منيسي او دا غټ مو ته مشکل جوړ شوی. موږ د وخت نه دا افغاني کاروبار کوو تقریبا 15 شال وشو د افغاني او ډالر دلته بدلی کی پاکستان کې
په چوکی یادګار کې اتیا سلنه صرافی د افغانانو لوري کیږي. په دې بازار کې موجود افغان سوداګر د غیر قانوني کاروبار د تورونو لاندې د پاکستانی چارواکو لوري نیول کیږي او همدا لامل دی چې دوی په آزاد ډول سوداګري نشي کولای. د پاکستان مالی تورم او د حکومت لوري ځینې کاری بندیزونو د دغه صرافانو د سوداګرۍ په مخه کې خندونه راولاړ کړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې د روزګار په برخه کې د ورته د اسانتیاو پیدا کولو په موخه کارتونه ورکړي.
څو ځلې بلکې څو کال وشو موږ دا درخواست ورکو حکومتونو له چې دا کم دلته چې صرافان دي یو خدای د غټي سرمایه ولا خلک نه دي د دوی کم چې شرط دي اصول دي د لیسنس اخیستلو ډیر سخت دي نو موږ خپل څو ځل دوی ته ویل چې دوی د پارکار آسان ک دوی له سی کیټګری لیسنس ورکه لکه څنګه چې په هوټلو کې یاري موږ به د اسټو بانکونو سره ټچ کې دی ځکه دوی سره دې موږ وټړل شو چې موږ اخیستل خرڅول کوو ماجګر به دوی سره خپل دغه یاري موږ له داسې یو په آسانه توګه باندې بل سی کیټګری لیسنس راکړي چې ټول خلک ازا شي کاروبار کوي دوی ته به مان ساتي ریکارډ ورته ملياويږي او د خلکو ته به کاروبار مسان کوي.
تخواست کو چې پارا کم کېږي صرافان سره گزاره وکي. صرافان دی حکومت له خوان تنگ دي خار او راز راځي او چاپی وي. مونږ ته غیر قانوني کار نه کو. مونږ وای چې راشه مونږ ته تکینه که مونږ غیر قانوني کار کوو مونږ بند کا او مونږ خپل مزدوري کو. دا لاس پیسې 15 پیسې د نه واخلو په بل خرج کو بل نه واخلو په بل خرج کو یو راځي 15000 روپۍ وګټو یا تاوان کو بیا کورته دو یا وای وای تاسو لیسنس واخلئ مونږ ته لیسنس نه ملاویږي لیسنس دا دلته ډیر قیمت ده مونږ حکومت نه دا خواست کو چې مونږ ته داسې یو شی راکړي چې د مونږ کارم پکیږي او دوی ته ټیکس مونږ ورکو
د خیبر پختونخوا د فدرالي تحقیقاتي ادارې مشر نثار احمد خان په دې اړوند امریکا غټ ته وویل چې د پاکستان د دولتي بانک له جواز پرته که څوک هم د حوالې او یا د پیسو د تبادلې غیر قانوني کاروبار کوي د پاکستان د بهرنیو قانوني مقرراتو له مخې به ورسره چلند کیږي. مسکا ساپای، امریکا غټ، پیښور.
بیا مخراغلاست رازونه ډیوالو مسایلو ته د امریکا د سوداګرۍ وزیر جینا رایموندو په چین کې له چارواکو سره په سوداګریزو مسایلو خبري کړې دي. د چین لمړي وزیر لی کیانګ د سه شنبه په ورځ له میرمن رایموندو سره کتلی دي. د چین لمړي وزیر ویلي چې د دوړو هیوادونو ترمنځ سالمه تجارتي اړیکې به د دوړو نور لپاره ګټورې وي. میرمن رایموندو د دوه شنبه په ورځ له خپل سیال د چین د سوداګرۍ وزیر وانګ ونتاو سره کتلی او ویلي چې دوی د صادراتو د کنټرولولو لپاره د معلوماتو پر شریکولو هوکړه کړې ده. د اعصابو یو ډاکټر چې په استرالیا کې د وی ناروغي پر مرموز نخو نخانو څېړنې کوي ویلي چې د ناروغي لمغزونه یو خوځنده چینجه وستل ده. د اعصابو د جراحي متخصص تیر کال دغه ناروغه چې څلور شپې تکاله نه د عملیات کړي و د وستل شوی چینجی اندازه 8 سانتی متر خوادل شوی. دغه ډول چینجه د مار په فضله موادو کې موندل کیږي چې چمنونه پرې ککړ کیږي او تلرونکي څاروي یې خوري. کڅه هم ناروغه لمارانو سره سروکار نه لري خو فرضیه دا ده چې خایي دغه خزي د سبزیجاتو له طریقه دغه چینجه خوړلې وي یا یې لاسونه پرې ککړ شوی وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ ویل چې د کرکټ څخه د زیږیدونکو تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره باید اقدام وشي. چارواکي وایي چې د کرکټ لامل دی ونې کې په فلوریدا کې یو سپین پوستي سړی درې تور پوستي کې په ډزو وژل. ولسمشر بایدن په دې اړه د امریکا د مخکښ مدني رهبر مارټین لوتر کینګ د سپېڅلې کلیزې په مناسبت په سپینې ماڼۍ کې د وینا پر مهال ځان تر نورو برګنل ظاهر بللی دی. د متحده ایالاتونو د فدرال یوې قاضي تانیا چوتکان د 2023 کال د مارچ 14 د امریکا د مخکنی ولسمشر ډانلډ ټرمپ د محاکمې نیټه وټاکله. پر هغه تور دی چې د 2020 کال د ټاکنو د پایلو د بدلولو لپاره دسیسه جوړه کړې و.
سارنوالان غوښتل چې د ټرمپ محاکمه د بل کال د جنوري په 2 منټه پیل شي. منصفه پلاوی د دسمبر میاشت وړاندیز کړو او د ټرمپ مدافع وکیلانو بیا د راتلونکو ټاکنو وروسته د 2023 کال د اپریل میاشت وړاندیز کړو. خو قاضي د دوشنبه په ورځ اگست 28 په یوې استیمایي غونډه کې ټول غوښتنې د پام وغورځولې او نوې نیټه اعلان کړه. دا نیټه د ټاکنیزو کمپاینونو وخت دی. ډانلډ ټرمپ لا هم د جمهور غوښتونکو نمایندانو په ډله کې تر نورو مخکې دی. یو کار په امریکا کې ته ویلي هغه په دې باور دی چې قاضي تانیا چټکان یو کوي قاضي ده چې په عقلمندۍ سره فیصله کوي.
هغه یو څه خورا ښه ټکي روښانه کړل چې خلک واکن په هیدلو ته اړتیا لري. دوی باید د دې ټاکنو د مخه په یو بل ډول پوشي چې ترامپ د دې خورا جدي تورونو مجرم دی او کنه.
په واشنگتن کې د خلکو یوې لوی جرګې په دې قضیه کې ترامپ په سلورو جنایاتو تورنولو په اړه رائے ورکړه چې پکې د متحده ایالاتو د دوکه کولو د سیسه او د رسمي پروسې د خنډ کولو د سیسه شامل ده. هغه د تورونه نه مني او پر لپسې وایي د تورونه پرته له شواهدو دي او سیاسي اهداف لري.
زما فاسد سیاسي مخالف جو بایدن څنګه کولای شي ما د ټاکنیز کمپاین په جریان کې محاکمه کړی چې زبې وګټم چې ما دې ته مجبور کړی چې د دې دروغو تورونه د ځان د دفاع لپاره د کمپاین لري وخت او پیسې ولګوم.
ترامپ وایي چې تورونه یوازې درایور کوونکو په منځ کې د هغه ملاتړ زیاتوي خو د هغه د جمهور غوښتونکو یو مخالف د ارکنساس په خوانی والی اسا هچنسن په دې اړه موافق نه دی.
جمهور غوښتونکو درایور کوونکو باید پوښ چې موږ نشو کولای د ډونالد ترامپ سره بریا ته ورسیږو او له همدې عمله زبرته مستقیم خطاب کوم.
پروفیسر لچمن وایي چې د جنوري د شپږمې پیښه د ټولو خلکو په مخ کې وشوه.
سبب کې ډونالد ترامپ په زندان کې ناست وي دا هم ناممکن نه ده، او په تخنیکی توګه دا سړی بیا هم په ټاکنو کې ودرېدی شي. خو آیا جمهوری غوښتونکي به د نوماندانو په سر کې یو داسې سړی وغواړي چې زموږ د ډیموکراسۍ په ماتولو محکوم شوی وي؟
ډونالد ترامپ د متحده ایالاتونو لومړی ولسمشر دی چې په جنایي تورونو تورن کیږي، او که محکوم شي خپل ټول عمر به په زندان کې تیروي. هغه په ځان لګیدلي ټول تورونه رد کړي دي. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ، واشنگټن.
امریکا یو له هغو هیوادونو څخه چې د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه د بیلابیلو کلتورونو، دودونو، ملیتونو او ارزښتونو کوربه دی. په امریکا کې ژوند او دلته مهاجرت کول لکه د نورو هیوادونو په څیر خپلې ښېګڼې او سختۍ لري. ځینې خلک په خپلو هڅو او له فرصتونو نه په ګټې اخیستو خپلو هیلو ته رسیږي، خو ځینې نور بیا له ستونزو سره مخ کیږي. ژوند په امریکا کې هره جمعه د افغانستان په وخت د مازدیګر له شپږونه تر شپږ نیمو بجو، او د ختیځې امریکا په وخت د سهار له نه نیمو تر لسو بجو.
اوس هم یو ورزشي مطلب، د کرکټ د آسیا جام شپاړسم پړاو د پاکستان او سریلانکا په کوربتوب د اګست له دیرشمې نیټې پیلېږي. د کوربنو ترڅنګ هند، بنګلادیش، نیپال او افغانستان هم د پنځوریز ټورنمنټ کې لوبیږي. زموږ همکار مطیع الله عابد د آسیا جام په اړه د کرکټ د شنونکو نظرونه غون کړي او دا رپورټ یې برابر کړی دی.
په کال 1943 کې پیل شوی د کرکټ آسیا جام وزله هند، شپږ ځله سریلانکا او دوه ځله پاکستان ګټلې دی.
هند که هر څو د آسیا جام زیات تورنمنتونه ګټلي دي، خو د کال 2022 د ماتې زخم لا هم تازه دی، او هڅه به کوي چې د یو نوي فکر سره د آسیا جام کې ولوبیږي.
په دې آسیا جام کې د هند ستر حریف پاکستان دی، چې تازه سریلانکا کې له افغانستان 3-5 ورځې لوبې هم ګټلې دي.
فار ایگزامپل پاکستان
قوي تیز توپ اچون کی لوبغاړي لري، او په دغه وهنه کې بیا د ستونزو سره مخ کاری، او همدا زو به د مقابل لوبډلو لپاره د پام وړ وي.
د بنگلاديش کرکټ ټیم تر اوسه آسیا جام نه دی ګټلې، خو د آسیا د کرکټ په میدانوي د زلیدو شانس ډیر دی.
ناوډیز په دې ورځو کې د کرکټ ټول آسیایي ټیمونه یو اندازه قوت او ځواک لري. نموږ نشو ویلی چې کوم ټیم به دا جام وګټي، خو زموږ هیله د بنگلاديش له ټیم سره دی.
د کرکټ په آسیا جام کې دازل شپږم ټیم د نیپال دی، چې په لومړي ځل په آسیا جام کې لوبیږي. او د کرکټ آسیا جام په داسې وخت کې ترسره کیږي چې یو میاشت وروسته د کرکټ نړیوال جام هم په هند کې پیلېدونکی دی.
ټول ټیمونه به کوشش کوي چې را دا ایشیا کپ وګټي. د دې ځله یو غټه وجه دا ده چې د دې نه پس په اکتوبر کې کم نړیوال جام یا کرکټ ورلډ کپ شروع کیږي، نو هغه د پاره به یو مضبوط ټیم چې کم دی نه چې کم دغه وګټي هغه به ثابتېږي.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم د آسیا جام سیالیو لپاره پاکستان ته رسیدلې ده.
بالکل، د مر لوبډله د وخت پاکستان ته رسیدلې ده، او د ایشیا جام لپاره موږ ډیر زیات تمرینونه کړي دي. مختلفو پیچو باندې موږ لوبې کړي دي، مختلفو بالرانو سره موږ میچونه کړي دي، او کنډیشن مې یوز کړي دي ډیفرنٹ ټول د آسیا کنډیشن. تقریبا موږ میچونه پی وکړل، او اوس لوبغاړي دې ته چمتو دي چې دوی خیلو بهتر سره کی.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د آسیا جام په لړ کې به خپل لومړی سیالي د سپتمبر په 3مه بنگلاديش، او دویمه سیالي د سپتمبر په 5مه سریلانکا سره ترسره کیږي. د غدواړه سیالي به د پاکستان په لاهور ښار کې ترسره شي. متی الله عابد، امریکا غږ.
یو موضوع، څو زاویې. د امریکا غږ نوی ځانګړی خپرونه د ونی دی یوې تودې موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږ نیمه بجې د یاسر د سپوک مکۍ په 499 شپېته چینل او د امریکا غږ د ټولنیزو شبکو د پانو للارې ماهره وي.
پښتو خبری خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. اوس د خبرونه پاته برخه د دری برخه همکارې لینا روزبه تسپارم چې استودیو ته راغلې ده. لینا جان سلام، مهرباني تاسو په دری خبرونه کې څه مطالب لرئ؟
بله، با سلام بر شما بیننده‌های محترم. قصر سفید بار دیگه از حمایت از معارف و آموزش دختران در افغانستان در حال تاکید ورزیده که مجله زن تایمز میگه تعداد زنایی که دست به خودکشی در افغانستان میزنن رو به افزایش است. این خبر و تحلیل و دیگه گزارش های جان و افغانستان در برنامه داریم. با ما باشید تا چند لحظه دیگه. برنامه بخش دری این ساعت هم آغاز خواهد شد.